په افغانستان کې شپږ بجې سوې نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري: په سلګونو کسانو د کابل او ځینو نورو ولایتونو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پر ضد په اعتراضونو لاس پورې کړ. دا لاریونونه په څه معنا دي؟
دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي او افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده؟
پر کونړ بیا د پاکستان له خاورې راکټي حملې پیل شوي.
یو کور کې توپ لګیدو او یو زنانه زخمی ده. اوس په جلال آباد کې په هسپتال کې ده.
وسله والو طالبانو د پانتونونو په ټولګیو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ فاصله او پرده ایجاده کړي.
ماحول چاپیریال کې محصلین د ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څیړو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اوري.
سلام. په افغانستان او بهر کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه ردوي چې ګنې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شپږ سوه میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. طالبانو نن په کابل کې د سلګونه معترضانو د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او یو شمیر معترضان او خبریالان یې ونیول. د بخښنې نړیوال سازمان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د سوله ییزو معترضانو او ژورنالیستانو پر ضد د طالبانو د تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل چې مظاهره کوونکو دولتي ودانیو ته د ننوتو هڅه کوله. ښاغلي وسیق زیاته کړه چې په دې ترڅ کې څو نیول شوي خبریالان وروسته خوشی شول.
مظاهره کوونکو د امنیتي کسانو سره لاس اچولی او امنیتي کسانو کوشش کاوه چې مظاهره کوونکي یو خوا بل خوا خواره کړي. په دې وخت کې ځینو خبریالانو اجازت نامه چې باید درلوده یا غیر ځان سره یو شمیر کسانو نه راوړي، د یو څه وخت لپاره دی چیرته انتظار و. بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي.
نننې مظاهرې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سلګونه معترضانو لاریون ورسته پیل شوې. په غور کې هم یوې ډلې ښځو د یو لاریون په ترڅ کې پاکستان په افغانستان کې د جګړې اصلي عامل وبل. د ازادۍ راډیو د فردا څنګه د راپور لمخې د ایران په پلازمینه تهران کې هم نن د افغانستان د سفارت مخې ته لسګونه کسانو د طالبانو او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې ورسته له هغه پیل شوې چې د طالبانو د مخالفې مقاومت جبهې مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام تروبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. خو ښاغلی بلینکن وویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکو ته په دې خاطر د الوتو اجازه نه ده ورکړې چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوه ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې د امریکایانو په ګډون شاوخوا زر کسان د مزار شریف په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. ښاغلی بلینکن په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لوید اوستن سره په ګډ خبري کنفرانس کې د امریکا او طالبانو د خبرو پر نتایجو رڼا واچوله.
We've also been engaging with the Taliban on this topic, including
موش په دې برخه کې ترتیرو څو ساعتونو پوري له طالبانو سره تماس درلود. دوی ویلي چې د سفر د اسناد لرونکو خلکو ته به د وټلو اجازه ورکړي. موش او ګڼ نور هیوادونه به دوی په دې برخه کې مسؤل وګڼي. نړیواله ټولنه ګوري چې طالبان پر خپل ژمنه دریږي کنه.
بلینکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلطن امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزارتونه وایي دواړه هیوادونه هڅه کوي چې ډیر ژر د کابل نړیوال هوایي ډګر ملکي الوتنو ته چمتو کړي. خو دوی زیاتوي چې له هم د افغانستان له نویو واکمنو سره د دې هوایي ډګر د فعالیت د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې د دواړو هیوادونو تخنیکي ټیمونه اوسمهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې شته او د دې هیواد افغانستان ته تقریبا هر ورځ په بشري مرستو بار چارتر الوتکې پلانوي. شیخ محمد بن عبد الرحمن السنی په دوحه کې لخپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل قطر هیله لري چې په څو ورځو کې به د کابل د هوایي ډګر د راغونې چارې داسې او پړاو ته ورسیږي چې د سورلیو او بشري مرستو د لیګډ لپاره کار ترې واخیستل شي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په یو تلویزیونی مرکه کې ویل د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ملکی الوتنو له پیل مخکې د هغه ځغاسلیکا یا رنوی تاور او ترمینل باید بیا ورغول شي. مولود چاوش اوغلو ویل چې ترکیه او قطر هڅه کوي د کابل په هوایي ډګر کې د مسافرو او بشري مرستو د انتقال لپاره د الوتنو فعالیت یقیني شي. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بس پنې ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د شپږ سو میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د ادارې وایان ینس لایریکی نن په جنیف کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د رنګېدو او د خوړو او د ژوند د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. په پام کې دا چې د روانې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ افغانستان ته د بس پنې د ټولولو په هدف د مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په جنیف کې جوړه شي. بلخوا د سرو میاشتو او سره صلیب د ټولنو نړیوال فدراسیون ویلي جګړې وچکالۍ او کورونا وبا نږدې 8 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي. او جنوبی کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقوقو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل ک طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته لپنه ورکولو ډډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان چوی یونګ سام د جنوبی کوریا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو د ویان سهیل شاهین هغو څرګندونو ته ځواب وایي چې سیول یې په کابل کې د سفارت پرانیستو ته هڅولی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې د جنوبی کوریا د سفارت امنیت به خوندي وي. ښاغلی چوی زیاته کړه سیول د افغانستان روان حالات له نږدې څاري او ټولې چارې به له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ کې پر مخ بوزي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل دي. خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. په سلګونو کسانو د کابل او ځینو نور ولایتونو په ځینو برخو کې د پاکستان پر ضد اعتراضونو لاس پورې کړ. دوی د پاکستان پر ضد شورونه ورکول او په افغانستان کې د دغه هوا د مداخله د پای ته رسیدو غوښتنه کوله. د غرض په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د تشکیل غوښتنه مطرح کوله. د ازادي رادیو خبريال دا موضوع تعقیب کړی ده. نور جزئیات راکوي.
د کابل په څو سیمو کې نن له سهار راهیسې لاریونونه پیل شوي وو. له سرای شمالي، خیرخانی او تایمنی سړکونو خلک راټول شول. لومړی د پاکستان سفارت تر مخه راورسېدل او بیا له هغه ځایه د زنبق څلور لارې ته راورسېدل، چیرې چې د ارګ یوه دروازه ده. لاریون کوونکو څو شعارونه درلودل: په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې بندې شي، هغه پاکستانیان چې په افغانستان کې دي هڅه ژر دي له افغانستان ووځي، یو ټولګدونه حکومت دی جوړ شي او تر خوا دي په پنجشیر کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. لاریون کوونکو د شعارونو یوه برخه دا وه: د لاریون دا لاریونونه یوازې د زنبق څلور لارې پورې محدود نه وو. تر خوای یو شمېر نور خوځو د دشتي برچي په سیمه کې هم لاریون وکړ. هغوی بیا د خپلو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوله او ویلی چې طالبان باید د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې د خپلو کړیو ژمنو باندې ودرېږي او خوځو ته په حکومت کې ونډه ورکړي. دوی د تیر په څیر دندو ته د تګ، زده کړې او د نورو هغو فعالیتونو غوښتنه کوله چې وړاندې یې درلودل. خو د طالبان لخوا د لاریون کوونکو سره د تاوتی خواله راپورونه هم شته. طالبانو نږدې سوال لس رسنیو خبریالان لزان سره نیولی و، خو له هغه نه وروسته یې بیا تخوشي کړي. په دوی کې لزن یو هغه ویډیوګانې چې د لاریونونو لمن د شوي هم پاتې کړي دي. لاریون کوونکو باندې ډزې هم شوي دي. د کابل سربیره نیمروز، پروان او وروستیو کې نرمازدیګر هرات هم د لاریونونو شاهد و هلته هم د پاکستان ضد شعارونه پورته شوي دي او تر خوا یې د جګړې د پای غوښتنه شوې ده. د طالبانو غوښتل شوي چې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي. د افغانستان سربېره تهران کې هم لاریون شوی دی. هلته هم هغه شعارونه چې په کابل کې پورته شوي دي رجیک شوي دي. تر خوا یې د امریکا دننه هم لاریونونه شوي دي. د افغانستان دننه د مقاومت جبهې په ګټه باندې هغه جبهه چې پرون یې د ټولو افغانانو د ملي قیام غوښتنه وکړه، خو د تاوتریخوالي په دوام باندې چې له طالبانو لخوا د لاریون کوونکو سره شوی دی، د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي لاس واخلي او خلک پرېږدي چې خپل غږ په سم ډول باندې پورته کړي.
ومنو دل چې د کابل په څو برخو کې دغه راز په ځینو نور ولایتونو کې مظاهرې سوي دي او برخوالو یې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. له حبیب خان څخه مې چې د خبریال او فعال په توګه کار کوي د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د وژنې، ځورونې او توقیف له خطر سره سره ولې په سلګونو کسان د پاکستان خلاف لاریون ته راوځي؟
د پاکستان خلاف لاریونونه دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي په افغانستان کې د جګړه چاره ونه کړی ده. د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟ څوک دلته غواړي سي خپل نیابتي جګړه مخته سي او په افغانستان کې ولسپوڅ نظام ولري سي هغه بیا د پاکستان ګټي خوندي کې او هغه څه پاکستاني غواړي په افغانستان کې وسی. نو دا د افغان ملت لخوانه، د افغان ولس لخوانه یو ډیر ښکاره پیغام ده، هم طالبانو ته هم د دوی ملاتړو پاکستان ته. موږ تاسې نه غواړو، موږ یو آزاد خپلواک او سوکاله افغانستان غواړو او په دا وروستیو کې د پاکستان لخوا نم په ډېر ښکاره باندې په افغانستان کې د مداخلې خبره کیږي. مخکې به دوی دا خبرې تر یو څه حده پټولې، دونه په ښکاره باندې به نه کولې. خو اوس موږ ګورو چې د پاکستان ډېر غټ چارواکي، د دوی عام ولس یې تر څنګ، ژورنالستان او نور څېړونکي او د استخباراتو کسان ډېر په ویاړ باندې ویایي چې موږ په افغانستان کې حکومت ړنګ کړو، اردو مړنګ کړله، د افغانستان طبیعي په اسلام آباد او په لاهور او په پنډي کې لمانځي. د دې لاریونونو کاره پیغام داده سي افغانان د پاکستاني يرغل مخالف دي، د پاکستان د نیابتي جګړې سي په افغانستان کې کوي مخالف دي او د یو ټول شموله افغان حکومت پلوي کوي سي په هغه کې د ټول افغانانو، د ټول قومونو، تبرونو او د ټول قشرونو حقوق خوندي.
حبیب خان، پر طالبانو مخکې هم د پاکستان د ملاتړ تورونه و. دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړه. په سیاسي لحاظ طالبانو ته څومره زیان واوښت؟ ځکه په حساس وخت کې یوه حساسه څیره افغانستان ته ځي چې دې مسئلې په ټولنیزو شبکو کې د افغانانو ترمنځ یا د نړۍ د ځینو هیوادونو ترمنځ پراخ بحثونه وپارول.
طالبان نو او د پاکستان اړیکه اوس کوم راز نه ده. ام طالبان په اړه خبرې کوي، له پاکستان ډېر مننه کوي او پاکستان ته تګ راتګ کوي. د کوټ شورا ده، د پیښور شورا ده، د کراچي شورا ده، د طالبانو ټول مشران عمل ته په پاکستان کې میش سره د کورنو سره د خپل تجارتونو. نو دا کومه پټه خبر نه ده چې پاکستان طالبان ته ځای نه ورکړي دي، عمل ته یې دوی سره په بزنسو کې شریک دي. البته طالب مشان سره کشران طالبان په دې باندې نه پیږي، خپل هم د اسلام او د مذهب په نوم باندې غولېدلې دي چې ګوندې په افغانستان کې جهاد اوس. خو موږ ګورو جهاد چیرې ده؟ یو دانم بهرنی ځواک هم نشته په افغانستان کې. خو دوی بیا هم د افغانانو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده، خلک وزنې ترورونه کوي. دغه یوازې ترورونه نه دي، پاکستان په ټوله معنا د طالبان تر شا ولاړ ده او پاکستان د طالبانو لاري غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅ نظام رامنځته کړي.
فعال او خبريال حبیب خان وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسل کې چې طالبان په افغانستان کې د خپلواک په ټینګېدو بوخت دي، د امریکا ولسمشر ویلي چې دا ډیر واټن ست چې دا ډله په رسمیت وپیژندل سي. جو بایدن دا څرګندونه په واشنگټن کې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د نن د ناامنیو خبرونه پایته نه دي رسیدلي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وايي د پنشیر لنیول وروسته په ټول افغانستان حاکم دي. خو د مقاومت جبهه چې د طالبانو ضد د مبارزې اعلان کړي د دې واک د ننګولو خبره کوي. د دې جبهې یو ویان علي میسم نظری وایي تیر شپې په پنشیر او انتراب کې د طالبانو ضد بریدونه کړي. ښاغلی میسم په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي، خو طالبان بیا د ملي مقاومت جبهې دایدانه مني. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل ل پنشیر او تر سیر مسیم وې ته نام نه هیڅ ډول راپور نه دی ورکړل شوی.
پنشیر کې شپه ډیره په اطمینان تیر سوی ده. اوس هلته وضعیت ډیر نورمال ده. خلک د اسلامي امارت له ورتګ څخه هم ولس ډیر زیات خوشحاله ده او هلته امنیت تامین ده. هلته نور داسې تحرکات نشته چې څوک د اسلامي امارت پر وړاندې باندې کوم موانع یا خنډ رامنځته کړي. په وضعیت مدیریت ته کومه ستونزه هلته نشته.
طالبانو پرون وویل هر هغه عمل به وځپي چې د نظام ضد وي او هر هغه وسلوال سره به د دښمن په څیر چلند وشي چې د مرکزي حکومت ضد وسله پورته کړي. خو تازه د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله ویلي په زور د خپل غوښتنو تحمیلول پایله نه لري. خغلی عبدالله په پنشیر کې د خپل خوري فهم دشتي د وشل کېدو په مناسبت خبرې کړي پیغام کې زیاته کړي دا ډول کړنې به د هیوادوالو د رنځ او کړاو د دوام لامل وګرځي. لتیرو اتور زورایی سی د افغانستان په یو شمیر مرکزی سیمو په ځانګړي ډول پنشیر کې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې خبرونه خبريږي. خو طالبان له دې ټولو سره سره هڅه کوي چې خپل واکمنی پراخ او د خپل حاکمیت ریخي پیاوړي کړي. خو هغه څه چې د دې ډلې لپاره پر یو سرخوږی بدلیدونکی دی په نړیواله کچه د دوی د نظام مشروعیت دی. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره بیړه نه لري. خغلی بایدن پرون په واشنگتن کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان به په رسمیت وپیژني او کنه وویل لا ډیر واټن شته. طالبان هم هڅه کوي چې نړۍ واکمنی په رسمیت وپیژني، خو د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون لا هیڅ هیواد دا پریکړه نه ده کړې. ځونه هیوادونو د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره شرایط وړاندې کړي. د دې ډلې روسي ویلي طالبان باید داسې حکومت جوړ کړي چې ټول ګډونه وي او د افغانستان ټول قومونه پکې ونډه ولري. د برېټانیې صدر اعظم بورس جانسن د طالبانو په رسمیت پیژندلو پریکړه د دوی پکړونو پورې محدوده کړې، هغه خبره چې ډېری اروپایي هیوادونو هم کړې. خو د کاناډا په څیر هیوادونه هم شته چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو څخه انکار کړی دی.
په همدې حال کې پر کونړ یو بیا د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه شوي دي.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل لتیرو څلور ورځو پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړې او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درې شپې په چپرې او په سروبل او د مومانو مینا دیوتا وای دی ساحو کې ولګېدلې او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیرما پرتې دي. دوه سوه مرمۍ به بیګا په چپرې په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبیان دا درې شپې مسلسل او د ورځې مولي.
زابط خان هم وای پاکستانی ځواکونه شپه او ورځ لګې دي او د دوی کورونه په توپونو ولي او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دی خو د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دی.
د سرکانو په باره سفری ساحه کې یو کور کې توپ لګي دوه کې یو زنانه زخمی ده چې وس په جلال آباد کې په اسپاټال کې ده. یو بل ماشومه چې دا غیم خپه کړ شوې ده په دغه سیمه کې مارونه په کې لګېدلې په کورونو کې. کوم چې دغه تل نګدی پوسټ دی د غونه ډز کیږي او کورونه ته نګدی دی هغه کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نه نشي راوتله او همدارس دلته ځنګلم په کې ورې بل شو هغه ته چانسې لګولې دي او دی خو د بارډر نه سلګونه متر دی خو بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنله چې پاکستانی ځواکونو پر سرکانو د توپونو غنی ډزې کړي او هم دا رازي د هغوی لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپوري مرکزی مشرانو ته رسوبلې ده. تر اوسه پاکستانی چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل پاړه سندې ویلي. خلک وای د 2013 زیږدیس کال لومړی ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورن کرخې سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پرېښي. پا پوخانی او افغان چارواکو تل غواخ کولو چې د ډز جواب په ډز ورکوي او پاکستان به له دغه بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نشول، اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپل ولکه ټینګه کړي، به هم پاکستان خپل بریدونو ته دوام ورکړي. اوس په وکتل شي چې طالبان به د دغه بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي، او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو رنګیدو سبب بوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو یو چارواکي افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. بلخوا د سری صلیب او سری میاشتې ټولنو هم ویلي چې 40 میلیونه افغانان شایي بشري مرستو ته اړ وي. نور په یو راپور کې
جنت ګل د کابل ښار په یو څنډه کې د سړک پر سر چرګان پلوري، خو اوس یې روزګار د پخوا په څیر نه دی. عمر یې 53 کال دی او د کورنۍ 12 غړو سرپرستی ورلغاړې ده. وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې د چرګانو پلورلو کې د پام وړ کموالی راغلی او آن اړ شوی چې نور له دې کاره لاس په سر شي. جنت ګل وایي چې پخوا به یې هر ورځ له اوو تر اتو چرګان پلورل، خو اوس دوه یا درې پلوري چې د کورنۍ لګښت یې نشي پوره کولی.
مخکې کې اته و داسې به خرڅېدلې، اوس درېیم نه خرڅېږي. او پیسې خلکو سره نشته، ماشونه په ودرېدل، لاړ څه ودرېدل. طالبان چې نن سوي دي، نظام خراب به ده، خراب به ده. داسې مثال
په افغانستان کې له تیرو درې اونیو راهیسې د واک تشه رامنځته شوي چې د دولتي او خصوصي ادارو د تړل کېدو له امله یوه لویه برخه خلک بیکاره شوي دي. د وزګارتیا د خلکو په ژوند منفي اغیزه کړي او د فقر کچه پورته شوې ده. 45 کلن زریګل د بادغیس ولایت اوسیدونکی ده. د خلکو په کورونو کې جامې وینځلې او ډوډۍ یې پخوله. وای په دې ورځو کې هیڅوک د کار لپاره احوال نه ورکوي. زریګل چې ناروغ هم ده، وای له دعا او د خدای لمرستې پرته نور هیڅ نه لري. په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو مرستیال مارتین گریفیتس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له داسې خلکو سره لیدلی چې د خپل هیواد پریښودو تړ شوي دي. د ده په خبره د افغانستان نیمایي وګړي له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کرونا وایروس د دې لامل شوي چې 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شي. د ریټرز خبری اژانس د راپور پر بنسټ د فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالو ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې لسګونو زرو افغانانو خپل کورونه پرېښي. له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي وو چې نږدې 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو طالبانو بیا ویلي چې ډېر ژر به ټول شموله حکومت جوړه وضعیت به عادي شي.
وسلولو طالبانو د پانتونونو په ټولګیو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ فاصله او پرده ایجاد کړې ده. ځینو کسانو د ټولګیو ترمنځ دغه جلاوالي ته په منفي نظر کتلی او د جنسیتي تبعیض پایلې ګڼلې دي. ځینو نورو بیا د دې اقدام هرکلی کړی چې نجونې بیا هم کولی سي لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو چلند په بیلابیلو ولایتونو کې متفاوت دی. اوس اندېښنه ده چې د پانتون د محصلانو په وړاندې هم شاید دودي چلند د وخت په تېرېدو سره بدل سي. د پانتون استاد ایمل صافی نن د ځوان فکر 19 پروګرام کې راته وویل
فکر کوو چې د اسلامي جواب مراد سره به وکولی شو. په افغانستان کې چې اسلامي هېواد دی، اسلامي شریعت حاکم شي، خو متاسفانه کوم طرحه چې وړاندې شوې ده یا کوم نوی اقدام چې شوی دا په زده کړیز او تحصیلي ماحول چاپېریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي. ځکه دوی غوښتل چې محصلین په یو صنف کې د یو پردې په بیلولو سره سره جلا کړي. دا اقدام نه یوازې ښه پایلې ونه درلودې، بلکې جلا نه شول. ځکه که یو څوک په پرده بیل شي، بیا خو د پانتون پر ساحن کې یا د لارې په اوږدو کې او یا هم په تاسو آمد کې بیا هم د معاصرین سره یو ځای نو سم کې او پردا سمانا چې او استاد تبم لا ستونزه وي چې که یو تخته نو دا به هغه معنا ولري لکه د دو دواړو ترمنځ چې همدا کوشش به کوي چې دې تختری تختې ته وګوري او
که چیرې ټولګي بیلیږه فکر کوي چې افغانستان به کافی استادان یا کافی استادانی ورته لري؟
اصلا فکر نه کوم، ځکه چې محصلین په خپل صنفونو کې سره بیلیږي، بنجونو کلاسونه بیل وي، د نارینه بیل وي. موږ یو لویه ستونزه چې خصوصي دولتي پانتونو کې لرو، دولتي بیا هم یو پارسلات یو لاره به وي په خصوصي کې. په یو صنف کې موږ ټول لس یا دولس یا پنځلس محصله لرو، هغې کې تر دریو تر څلورو پورې په اوسط ډول نجونې وي. نو هغه بعض صنفو کې خو یوه یا دوه نجونې درس لولي، نو په داسې حالت کې نشي کولای خصوصي پوهنتونونه هغوی ته بیل استاد ولري او بیل ټولګی کلاس ورته ولري. نو یوه بله طرحه د لوړ زده کړو وزارت له خوا که جوړېدلی شي، هغه دا دی چې ښځینه محصلینو ته جلا پوهنتونونه معلوم کړي. یعنې همدغه محصلین چې په دغه کې دي په بیلابیلو خصوصي پوهنتونونو کې دي، دا که یو پوهنتون ته انتقال شي دا هم یو 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 بدیل لاره کېدلی شي.
استاد ایمل صافی، کله چې د پټولګیو کې د نجونو او الکانو د جلاوالي فیصله کې د پدې برخه کې استادانو سره یو خپل ستاسو سره مشوره سوي د رهبری د خو
د اسلامي امارت په چوکاټ کې یو بد دود دی. هغه دود دا چې دوی نور نه پوښتي، ملت نه پوښتي، متخصص نه پوښتي، په پانتون د استاد نه پوښتي، یوازې دوی هر څه د ځان لپاره برابر کړي. تاسو وګورئ دوی د ستراتیژي هم همداسې دی چې لوړې چوکۍ د خپل ملګرو لپاره غواړي، یعنی دوی ټول شمول غواړي، ټول شمول وايي، خو هغه د قومونو ترمنځ ټول شمول خو پیلې چې هغه متخصص کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې هغوی ته هم دوی پام نه کوي. نو دا دوی د سقوط او د لمنځتلو لپاره یو ښه دلیل او ثبوت کېدلی شي چې دوی دغه تړنې او دا دود چې دوی مخته وړي نو دا دوی لپاره ډېر تاواني دی. اولس خو په هر صورت یو مړی ډوډۍ دی، یا متخصص یا له هېواده وځي، همدلته یو چې ته کراچی ونی و چې دوکانداری به وکړي، اما د دوی حکومت په ډېر زر لنګ شي او د دوی لپاره دا واقف لري. دوی په اوسنۍ په کور دننه جګړو باندې زیات تمرکز دی، خو دوی هغه کسان چې ښه نیت لري د افغانستان د جوړېدو یا په تېر نظام کې کار کړی یې نه دی کړی، نو هغوی ته هم دوی پام نه کوي. آی کاش دوی ملي امنیتي ځواکونه خپلو لیکو ته بېرته راغوښتي وای، آی کاش دوی هغه متخصص او کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زمینه دې مشاهده کړې وای چې په دولتي او خصوصي سکتور کې پانګونه ولري، شتون ولري او هر څوک کار ته بېرته راشي. نو دوی له نورو خلکو سره پته لري چې دوی سره په تحریک کې پخوا ونډه نه ده اخیستې، نو هغوی سره د مور او مایرې چلند کوي. زه فکر کوم دا دوی لپاره ډېر ښه نه دی.
د پوهنتون استاد ایمال صافی وو.
دا ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب، البته زده کړې دې کړې دي کنه؟
بالکل زده کړې مې کړې دي، تر لیسانس تر کچه پورې او په همدې کابل کې.
څنګه دنده لري کنه؟
نه ولا دنده، تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو او تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
البته د کوم رشته نه فارغ یې او د دې تر څنګ کوم بل ژبه زده ده کنه؟
زه د بی وی ای یا مغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلای ده، او بغیر دغه نه په بغیر د خپل ملي ژبو نه په دوه نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ول چې مته دنده تر سند را کړ شوې، مراجعه دې کړې چیرته تلای، خپل اسناد وړي دي کنه؟
بالکل بالکل، دولتي دوایرو کې څو ځلې مو امتحان ورکړی دي، امتحانونه مو ورکړي دي، په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړي، ډېر انټرویوګانې تر شارټ لسټه پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وې، یا نو ورکړي یا زمینه مساعده نه وه، بس هغه د بل چا شوي.
یعنی ته په دې متعقنې چې تا استعداد درلوده او لیاقت دغه بس درلوده، خو دا چې واسطه دن درلوده، پیسې دن درلوده، ترلاسه نه که څنګه؟
بالکل بالکل، دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. تنازه نه یمه، او دا بدبختی د زکه پندغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شو اې د وطن په بدبختی خاطر روان ده زکه کار اهل کار ته تسلیم شي نو به شی به خراب نه هر څوک خپل کار کوي
د حالت چل بته زکړه دیم کړي لسانس می او د انګلیسي ژبې هم خاص زده او دری پښتو په دې هم خمسلاتي څومره خسته کړای البته
والا تبن انسان دا انسانی فطرت دا انسان خستکیږي لکه انسان مثلا موجود چې په تلاش کې باید او همواره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې نو تبن سړی خستکی نو یو حالت در سړی ویلی کار نه روزګار نه مشکل